سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخم شپک بجې شوې د خبري مجله ز فرشته سحاک د بهروز د لری په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم ورزو د نن ورځې خبرونو باندې پیل کوو په خوست کې طالب چارواکو ویلي چې په ازادي میدان کې له پاکستانی پوله ساتونکو سره د دوی جګړه پایته رسیدلې ده د والی ویان مستغفر ګربز نن ازادي رادیو ته تایید کړه چې په جګړه کې یو طالب اسکر وژل شوی دی هغه دا ادعا بیا کړې چې د طالبانو په ځوابي بریدونو کې تیالس پاکستانی اسکر ژوبل شوی دی اخوا د سیمې خلکو ازادي رادیو ته ویلي وو چې د پاکستان په راکټي بریدونو کې لک تر لګه اته ولسی خلک ژوبل شوی د سیمو خلکو همداراس ویلي چې ځینې کسان د جګړې لوېرې لغپل کورونو وتل دي جګړه ورسله هغه دوه ورځې مخکې پایل شوی و چې په دوه سیمو کې طالب ځواکونو پوسټي جوړولې خو پاکستانی ملیشو یې مخنیولې و په دې حق لوړاندې پورا راپور تاسو ته لرو د ملګرو ملتونو په جنوا دفتر کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشوي افغانستان د بشري حقوقو د شورا د 50مې دورې د بحثونو یو عمده موضوع ده هغه د خبرانن په یو پیغام کې د دې شورا تر پیل مخکې کړی ده کاغله اندیشوي د افغانستان په استازیتوب په نننې غونډه کې دوه کسان حضور ولري تمدانن د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ هم خپل راپور وړاندې کی د دغه راپور په لومړني باندې کې چې ورده مخ خبر شوی وو د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا ترنګلی او حساس بلل شوی او طالبان تورن شوی چې ورس تر بلې د خزو او اونجونو په وړاندې محدودیتونه زیاتوي تاکل شوی د امریکا د استازو د جرګې جمهوریت غوښتون کې غړي نن دوشنبه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو د څرنګوالي پاړه یو راپور خپور کړي رويټرز خبري اژانس لیکلي چې له اوږد انتظار وروسته خبريدونکو دغه راپور کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ګډ وډ او مرګونی وټلو لکبل د جو بایدن پر ادارې نیوکه شوې دي امریکایي ځواکونه د 2020م کال د اگست په وروستیو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د دوه اونیو په راتکه له افغانستان ووتل چې پر مهال یې د کابل هوایي ډګر مخې ته یوې چاودنې د لسګون افغانانو په ګډون د یالس امریکایي سرتیري هم ووجل د استازو جرګې پر راپور کې راغلی چې د امریکا دولت له افغانستان د ملکیانو د تخلي پاړه ډیر نا وخته یعنی د 2020م کال د اگست په شپاړه سم پریکړه وکړه د یو ورځ وروسته تر دې چې طالبان کابل ته ننوتل راپور کې د غراز راغلی چې امریکایي چارواکو په واشنگټن او کابل کې هغه مهال د دارو ترمنځ سمې اړیکې نه درلودې او هغه افغانانو استادو کې ستونزې کمزوري به چې د تخلي مستحق وو په سوریه کې د اسرایلو د پرون نا وخت برید په نتیجه کې لک تر لګ 14 کسان وژل شوی او تر 30 زیات نور ټپیان دي دا خبره د سوریه دولتي خبري اژانس سنا نن سهار وختي کړي د یو روختون مشر فیصل حیدر ویلي چې د 14 کسانو مړی ورول شوی او 30 نور ژوبل دي په لندن کې مش د سوریه د بشري حقوقو څارون کې ډلې بیا ویلي چې په وژل شوی کې لک تر لګ 4 ملکيان شامل دي د راپورونو لمخې اسرایلو پرون وخت د سوریه په مرکزی برخونو برید کړای چې په پاسانی مرچوبل سربیره په هما ولایت کې یو لوی لار هم تخریب شوه ده او په ویتنام کې د یاکی طوفان لک تر لګ 15 کسان مړ کړي او 26 نور لادره کړي یاکی طوفان په شمال ویتنام کې ګڼ مالی تاوانونه هم اړولې دي ګڼ مرچوبل او تاوانونه د طوفانونو لکبل د سمکه د خویدو او د سیلونو د بهیدو په خاطر اوختي دا طوفان لشم به ورځې پیل شوی او له هم چلیږي چې لامل یې د لا زیاتو بارانونو او سیلونو د راوتلو خبرداري ورکړل شوی د میلیونونو کورونو برېښنا پرې شوی او په لویو لارو د اوبو د ډنډېډو په سبب ترافیک لخند سره مخ شوی دی تاسو دا خبری مجله آزادی رادیو نه اورئ خبرونه کې باور شي په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ملیشو ترمنځ جګړه پای ته ورسیده او دا بموږ چې تاکل شوی نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې د افغانستان اړوند بحثونه شوه دي
طالبان په خاره د خځو پر وړاندې د ظلم او تعصب سیاست مختوړي هغه له خوانځي او په هنتنونو شړل شوې دي د کار به برخه شي او حتی خپل کور کې بند شوې دي
د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو د څنګوالي په اړه د تازه راپور باندې د سیاسي کارپوهانو نیوکه.
د امریکا د پوز ناببره وټل یو غیر مسؤلانه اقدام او هر هغه څه چې وشول یو ډیر لوی جفاوه.
او په هلمند ولایت کې بندوال د طالبانو حکومت لکرن ریاست نخپل باغونو ته نباتي درمل غواړي.
د شپې به حتی چې پیدا کېده بمنه اوس د رکشو سره الحمدلله سہولتونه ډېر رامنځته شوي دي او به هم خد الحمدلله.
په خبرونه کې وړاندې به د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم واوري. را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
تاسو موږ غږ لازادي رادیو نه اوري ورزو د راپورونو برخه ده. د خوست لپاره د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز وای چې د خوست ولایت په زازی میدان ولسوالۍ د تلوسی په سیمه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې. په ورته وخت کې وی سرچینی ازادي رادیو ته ویلي چې د یاد نه خطې لکبله یو طالب وژل شوی او هاون مرمۍ لکبله د لس پاکستانی سرتیری هم جوړل شوې دي. په دې اړه زموږ همکار حدیث پردیس د ټلیفون په لیکه دی، غینه به نور جزئیات واخلو. پردیس صاحب، خبرونه ته خر اغلی کده دې حادثه پاک لمونږ ته نور جزئیات راکې چې جګړه پای ته ورسېده او نور څه جزئیات دي سیمینه.
مننه ساک صاحب، سلامونه او تاسو اوریدونکو ته هر څوډات نه یو تسه غواړم چې دغه د خوست په ځازی میدان کې د پلوچستان سیمه دغلته د جګړه لتیرو څو ورځې را پدې خو د خوست ولایت په ځازی میدان ولسوالۍ کې د طالب ځواکونو د پاکستانی سرتیرو ترمنس نخته شوی دی. تغه ورستۍ نخته چې د شنبه په شپه ناوخته د دواړو لورو ترمنس پیل شوی و. د خوست د طالبانو د حکومت د خوست والی ویان مستغفر ګربز هغه وی چې دغه نخته پای ته رسیدلې ده. کڅا مغه د اوختو تلفاتو په دغه نخته کې څونه ویل، خو وی چې اوس په سیمه کې حالات کنټرول دي او څنګهشته هغه په دې اړه ویل.
فلحال وضعیت بیشی نرمال ده، ایست نشته شبه وران ده شاخه ایوا بچه که دازو تبادله شوی و چه پاکستانی لوری لخوا پر افغان زوپنو بنده یو سو دازی شوی و چه جواب که افغان زوپنو هم و پدوی بنده دازی کری و خطر همست شوی و تلفات دنان روزی نشته.
کڅام د والی ویان د تلفاتو د اوخت تلفاتو پاړه څنوي، خو په سیمه کې وی سرچینه بیا ازادي رادیو ته ویلي چې په دغه نخته کې د طالبانو یو طالب وژل شوی او د هوان مرمۍ د لګیدو لکبل د یار لس پاکستانی سرتیری دوی ته مرګ شو بل اوخت ده. همدارس د ازادي رادیو مشال څنګه هم په سیمه کې هغه کوم معلومات چې ترلاسه کړي وایي چې د سیمینا کوم خلک چې کوم دي پلوسی په سیمه کې ورته سیر مسیمو کې اوسېدل لدې ځای کډه شوې دي، ځکه چې دلته لتیرو څو ورځې را پدې خو وخت نه وخت دواړو خواو ترمنز جګړه شوې ده. او د جګړې اصلي عامل هم کڅم دواړو خواوې چارواکي رسمن په دې اړه سنې دی ویلي چې دغه جګړه ولې رامنځته شوې ده. خو د وی سرچینی په والا جګړه هغه وخت پیل شوی و چې طالبانو غوښتل یو پوسټه افراز کړي. کڅام د خبر رسمي ته طالبان نه کړي، خو د طالبانو د دفاع وزارت او دفاع وزیر وړاندې ویلو چې دوی د پولي پوګدو کې چې کومې پوسټې جوړوي دغه مخالفت باید څوکونه کی، ځکه د پټوکو چې د دې امنیت د تامین لپاره کیږي. نو په ټوله کې اوس کڅام جګړه درېدلې ده، خو بیا هم په سیمه کې وضعیت داسې دی چې هر لحظه د دې احتمال شته چې بیا هم جګړه وشي او لسیمه چې کم خلک کډه شوي دي هغه هم په دې اړه اندېښنه لري او په ویره کې دي.
ډیر زیات مننه پردیس صاحب. حدیث پردیس زمونږ همکار وو چې لسیمه نه مونږ ته تازه جزئیات راکړل.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې
په بخانه سره ورزو د خبرونه دوهم راپور ته، په دوهم راپور کې د ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې د افغانستان اړوند بحثونه وکړي. د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه وایي دا غونډه به نن د اروپا په وخت په 3 بجو پیل او د افغانستان د بشري وضعیت اړوند به پکې ځانګړی راپور هم وړاندې شي. دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبان حکومت د بیلابیلو بشري حقوقو د بنسټونو له لوري په پراخه بشري سرغړونو تورن شوی. په دې حکله جزئیات با فیروزه عزیزی مونږ تراکی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه وایي د دې شورا په 50مه غونډه کې به چې نن جوړیږي د بشري وضعیت په اړه بحثونه وسی. خاغلی اندیشه نن دوشنبه د سپتمبر په 9مه د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د استازولۍ په اکسپانا په خبره کړې ویډیو کې ویلي
افغانستان یو کلیدی او عمده موضوع ده. غونډه به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر والکل ترک په راپور باندې پیل شي. په دې راپور کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د حساب ورکونې لارې چارې تر بحث لاندې نیول کیږي. د دې شورا په ترڅ کې به د غراز د افغانستان یو پی آر راپور څېړل او تصویب شي. همدارنګه په دې شورا کې د خاغلی بینټ ماموریت هم تمدید شي.
خاغلی اندیشه وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 50مه ناسته نن پیلېږي او د اکتوبر 13مه به دوام وکړي. تمه ده نن دې ناستې ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ چې طالبانو یې افغانستان ته پر سفر بندیز لګولای هم خپل راپورټ وړاندې کړی. د دغه راپور په لومړنۍ بڼه کې چې واردمخه خبر سوای د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا ترنګلای او حساس بلل سوای او طالبان تورن سوي چې ورځ تر بلې د ښځو منجونو پر وړاندې محدودیتونه زیاتوي. په دې راپور کې په افغانستان کې د ټولو وګړو د بشري حقوقو بیلابیلو موضوعاتو ته هم اشاره سوې ده. بلخو د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو خبر پاڼه کې د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې په عاجله توګه دې یو خپلواکه اداره جوړ کړي تر څو په ټکو یې په افغانستان کې د ټولو جدي سرغړونو تیر او اوسنی مسولینو حساب ورکونه تعقیب کړي. د سازمان د بشري حقوقو د خپلې وی کمشنرې فرشتي عباسی په حواله زیاته کړي چې طالبانو په سیستماتیک ډول په افغانستان کې اساسي حقوقونه نقض کړي او دا شورا باید د سرغړونو شواهد راټول او خوندي کړي او د حساب ورکونې د هڅو ملاتړ وکړي. دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیلابیلو بشري حقوقو د بنسټونو له لوري په پراخو بشري سرغړونو تورن سوای دی. تازه د طالبانو له لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې په ښځو پکې پراخ محدودیتونه لګول سوي هم ګڼ خبرګونونه راپارولي دي. په دې قانون کې د ښځو پر غاک او مخ کارولو بندیز لګیدلی چې په هیواد دننه د ښځو دینی عالمانو ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو لخوا غندل سوی او د ښځو د عامس وند محدودوونکې پالیسي ګڼلای ده. که څه هم طالبانو د دغه قانون په پلي کېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې په دې قانون کې نیوکه کوونکي د خپل ایمان وډرسي، خو د ښځو د حقوقو یوش مرفعلانو او افغان میرمنو ازادي رادیو ته وویل چې د بشري حقوقو شورا د دغه قانون د لغوه کېدو او د افغان میرمنو د حقوقو د ورکړې په برخه کې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د لوګر ولایت ای وی اوسیدونکو د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
نه روان نه غوښتنه ده چې تر څو دوی د طالبان مجبور کړي دوی سره وغږیږي چې دا قانون ته تغیر ورکړي. او زموږ غوښتنه هم هم ده چې دا قانون لغوه شي. دا نړیوال ده چې په دې باندې په هزاران طریقو باندې په دې باندې
په جرمنی کې میشته د ښځو د حقوقو فعال نسرین حمیدی هم ورته خبره وکړه.
طالبان په ښکاره د ښځو پر وړاندې د ظلم او تعصب سیاست مختوړي. هغوی له ښوونځیو او پوهنتونونو شړل شوي دي، له کاره بې برخې شوي او حتی خپل کور کې بندي شوي دي. نړۍ ته په کار ده چې د طالبانو پر وړاندې نور غلي پاتې نشي. دوی د بشري حقوقو شورا که په رښتیا د بشري حقوقو مدافع وي، نو اوس یې وخت چې د ښځو لپاره د عدالت پورته کړي او پر طالبانو اقتصادي او سیاسي فشارونه راوړي تر څو هغوی مجبور شي د ښځو ته د هغوی حقونه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې وتړل سوي او ښځې کار کولو ته نه پرېښودل کیږي. دغه راز په افغان میرمنو ګڼ نور محدودیتونه هم لګول سوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینیت د بشري حقوقو شورا شپږ 50مه ناستې ته په خپل دریم راپور کې ویلي چې طالبانو پر ښځو او نجونو د محدودیتونو او بندیزونو لږ تر لږه 250 فرمانونه صادر کړي دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د سرنګوالي په اړه خپل څېړنیز او تفصیلی راپور خپور کړ. په دغه 315 مخیز څېړنیز راپور کې چې د امریکا د جمهوریت غوښتنو غړو له لوري ترتیب شوی د امریکا د متحدو ایالاتونو پر ولسمشر جو بایدن او د هغه په ادارې له افغانستانه د راپور په ټکو د امریکایي ځواکونو د غیر مسولانه وتلو له کبله توندې نیوکه شوې دي. په دې حق لازمون همکار حدیث پردیس یو ځل بیا یو راپور جوړ کړی تاسو یې واوري.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې دا راپور چې نن دوشنبه د سپتمبر 9 خپور شو، پکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ګډوډ او مرګونی وتلو پړه د ولسمشر جو بایدن او د هغه په ادارې اچول شوې ده. دغه راپور چې په 315 مخونو کې ترتیب شوی، په سر کې راغلی چې د ولسمشر بایدن ادارې د معلوماتو او فرصت درلود چې د تیر جمهوریت نظام د سقوط لپاره اړین ګامونه پورته کړي او له دغه هیواده د امریکایي ځواکونو ملاتړو خوندي وتلو ته زمینه برابره کړي. خودوی د امنیت پر ځای خپل غوښتنو ته لومړیتوب ورکړ. د راپور په وی برخه کې راغلی چې د بایدن هاریس ادارې د ټولو احتمالي پیښو په پلانونو کې د ناکامۍ له کبله په بیړنۍ توګه د کافی پرسونل، اکمالات او تجهیزاتو پرته د تخلیه پروګرام پلی کړ چې د چار امریکایي سرتیری او د بهرنیو چارو وزارت کارکونکو په مرګونی خطر کې واچول. د اگست 28 نیټې په مرګونی ترهګریزه پیخه کې چې پکې 14 امریکایي سرتیری او 100 افغانان ووژل شول او 15 امریکایي سرتیری او ګڼ افغانان ټپیان شول مخنیوي کېدای شوی. په راپور کې همداشان له طالبانو سره په دوحه کې پر شوې هوکړې هم نیوکې شوې او ویل شوې چې دغه هوکړه په داسې حال کې شوې چې پکې د لوړپوړو پوځي چارواکو سلام مشورې په پام کې نه دي نیول شوې. په راپور کې همداشان ادعا شوې چې دغه هوکړه له پیله نیمګړې وه او د امریکایي چارواکو لښمنو سره سره چې طالبان به د افغانستان په خاوره کې د القاعده ډلې د فعالیتونو مخنیوي کوي عمل نه دی شوی. خو د طالبانو حکومت لدی وړاندې ویلي چې دوی د دوحې هوکړې تشمن دي او دا چې په افغانستان کې د القاعده په ګډون هیڅ ډول بهرنۍ وسلوالې ډلې نشته. په راپور کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د مشر مایکل مکال له قوله راغلی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په دا ډول وتل له شرط پرته د تسلیمۍ په معنا دي او په ټولو پیښو کې په پلان کې پاتې راتلل وظیفوي غفلت دی چې د امریکایانو د ژوند د بایللو لامل شو. دا راپور په یو برخه کې راغلی چې په دا ډول افغانستان د امریکایانو وتل د متحدو ایالاتونو نړیوال اعتبار ته زیان رسولی دی او د غشاري د راپور په ټکو د امریکا دښمنانو ته روحي او زړه ورکړي او په دې ترتیب د امریکا امنیت له افغانستانه له ګواخ سره مخامخ کړي. د سیاسي چارو پوه پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز به وایي چې له افغانستانه د امریکایانو د غیر مسولانه وتلو ملامتیا یوازې یوې ډلې نه بلکې ټولو ته متوجه ده.
ما په نظر په دې کې خو هیڅ شک ځای نشته چې د امریکا د پوز ناببره وتل یو غیر مسولانه اقدام او هر هغه څه چې وشول دا یو ډیره لویه جفا وه د افغانستان پخوانی حکومت سره، د افغانستان خلکو سره. اوس چې کومې خبرې اترې رامنځته کیږي د جمهوری خواهانو لخوا، دا تر ډیره بریده د چا خبره دننه په کور مصرف انتخابات هم نږدې دي. دوی د ټولو کتونه استفاده کوي، د ټولو هغه کارتونونه چې د یو بل په ضد اوسیږي، په نتیجه کې په انتخاباتو کې په ټاکنو کې ځان بهتر وښیي او د خلکو رایې ترلاسه کړي.
کڅام د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په راپور کې د ملامتۍ غوته ولسمشر بایدن د هغې مرستیالې کاملا هاریس چې اوس د امریکا ولسمشیزو ټاکنو ته له ډیموکرات ګوند نومانده ده او 14 نورو لوړپوړو امریکایي چارواکو ته شوې، خو سپینې ماڼۍ بیا دا راپور ناسم بللی. د سپینې ماڼۍ ویان شارون یانګ ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په راپور کې یوازې هغه واقعیتونه او کریکټرونه چې دوی غواړي راخیستل شوی او پر راپور کې شوی داوی سم نه دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
اوس هم وار رسیدلی چې نړۍ ته سر ورکاره کو. د سوریې چارواکي وایي چې د اسرائیلو په برید کې 14 کسان وژل شوي او تر 30 زیات نور ټپیان دي. اسرائیلو رسمن لا څه نه دي ویلي، خو مخکې د راپورونو له مخې په سوریه کې دولتي ځواکونه او د ایران پلاوه ګروپونه د اسرائیلو د بریدونو هدف ګرځېدلي دي. نور جزئیات له صفی الله ستانګزین اورو.
د بریدونو له عمله یو لار تخریب شوی او ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلی. د یو روغتون مشر فیصل حیدر ویلي چې د 14 کسانو مړی ورول شوی او 30 نور ژوبل دي. د سوریه دولتي اژانس یک شنبه لومړی ویلي وو چې ځینې پوځي اهداف هم وشتل شوی. هم مهال رویټرز ویلي په دې بریدونو کې د کیمیاوي وسلو د څېړنې یو مرکز چې ایرانی کارپوهان پکې په کار بوخت وو هدف ګرځېدلی. ایرانی چارواکو دوشنبه دغه ادعا رد کړې. په لندن کې میشت د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډلې ویلي چې په وژل شوو کې لکتر لګه څلور ملکیان شامل دي. ویلی لکتر لګه څلور هوایی بریدونه د مسیاف ښار په څنډو کې شوي چې ځینو سیمو کې له عمله اور هم لګېدلی. اسرائیل په وروستیو کلونو کې د سوریې دننه بریدونه کوي او اکثر د سوریې پوځیان یا د ایران ملاتړي ګروپونه په نښه کوي، خو ډیر کم د خپلو دغو بریدونو یا عملیاتو په اړه خبرې کوي. مسیاف باندې مخکې کلونو کې هم اسرائیلي ځواکونو بریدونه کړي. د غزې د جګړې له پیل راهیسې په سوریه کې پر ځینو سیمو باندې اسرائیلو ته منسوب بریدونه زیات شوي او هغه سیمې چې ویل کېږي د ایران او یا د سوریې د هوایي مدافع سره تړلې ملیشې پکې دي څو ځلې په نښه شوي. تیره میاشت سپاهی پاسداران اعلان وکړ چې دغه پوځي سازمان د هوایي ځواک یو افسر احمد رضا افشاری په سوریه کې د یو هوایي برید له کبله ژوبل او بیا یې ورسته سا ورکړه. سکال د اپریل په لومړیو په دمشق کې د ایران په کنسولګرۍ په برید سره چپړای پر اسرائیل اچول شوی. څو ایرانی پوځیان له هغې ډلې د ایران د سپاهی پاسداران ځواکونو یو جګپوړی قمندان محمد رضا زاهیلی وژل شول. دغه برید په ځواب کې ایران د اپریل په 14 نیمه شپه پر اسرائیلو د بی پیلوټو الوتکو او توغندیو بریدونه وکړل.
لخبرونو ور اخوا
خبری مجله لازادی رادیو ناوری. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وای په یو اونۍ کې نږدې 1,00,000 کسان له افغانستان وتل دي. د آی او ایم په خبره دا کسان تر ډیره د افغانستان له دوو گاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان د هیوادو ته کډوال شوي دي. آی او ایم زیاتوي چې په ورته وخت کې نږدې 3,500 کسان بیا بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. په دې اړه د دې راپور نور جزئیات عبدس پوکمیر کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم د نوی راپور لمخې چې پرون یک شنبه د سپتمبر په اتمه مخبور شوی، د تیرې اگست میاشتې له 15 تر 30 شپږ نوي زره کسان له افغانستانه کډوال شوي دي. په دې راپور کې راغلي چې دا کسان تر ډیره ایران او پاکستان ته تللي. په راپور کې راغلي چې 8,943 کسان ایران او 28,500 نور پاکستان ته کډوال شوي. د آیو ایم په خبره له دواړو هیوادونو څخه په همدې موده کې 3,545 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. آیو ایم زیاته کړي چې له افغانستان څخه د وتلو کسانو شمیر د راستنیدونکو په پرتله 40% ډیر شوی دی. دغه سازمان یادونه کړې چې ښایي په ایران کې د 40 مذهبي اونۍ لمانځلو ته په کتو د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پڅه شي. د آی او ایم د راپور له مخې د تیرې اونۍ په پرتله افغانستان ته د ستانه شویو او له افغانستانه د وتونکو کسانو شمیر چې یوازې ایران ته د تللو کسانو په شمیر کې 59% د پام وړ زیاتوالی راغلی، چې په دې موده کې له افغانستان څخه د وتلو کسانو 70% جوړوي. د کډوالو نړیوال سازمان له دې وړاندې هم له افغانستانه د غیر قانوني کډوالو د زیاتېدو خبر ورکړی و. په ورته وخت کې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال مېران ازادي رادیو ته وویل چې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند تیروي.
د ژوند ستونزې ډېرې دي. په تیرې د کډواله یو وار ایران ته لاړو، یو وار پاکستان ته. د بیاسنادي لامل بیرته افغانستان. اوس 15 کېږي چې ډیرو په سختو شرایطو کې راغله پاکستان ته. ځوانان یو باید کار وکړو. افغانستان نور د ژوند ځای نه ده. کارم نشته، سبق هم نشته. اوس
د پاکستان په فیصل ټاون کې بل میشته افغانه کډواله جمیله انصاری ازادي رادیو ته وویل:
خپل ماته او نور ما غونډي کډوالو ته په ایران او پاکستان کې د زده کړو فرصتونه نه ورکول کېږي. افغان کډوال د پولیسو له رجستریشن ستونزې تر نیولې او د کور کرایې پوره کول پورې ډېرې ستونزې لري. دا چې دلته هم به برخلیک دي، او لنورو ډیر ستونزو تر څنګ رواني ناروغیو او امنیتی ستونزو سره هم مخامخ کیږي.
په همدې حال کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او تازه له ایران افغانستان ته ستون شوی، په دې اړه ازادي رادیو ته وایي:
با مدت یک سال میشه که در ایران زندگی میکنیم، در میدان جلیلی از دست که ما را از اینجا اخراج کرد.
یو کال مو ایران کې ژوند وکړ، میدان جلیلی سیمه کې خو ډیپورټ کړو، اوس افغانستان کې دلته هم کار نشته، روزګار نشته. مو غواړو بیرته ایران ته لاړ شو، ځکه دلته کار نشته، ژوند نشته. همدا مو غوښتنه ده چې بیرته ایران ته لاړ شو.
نه بارس نه دیگه، از دست مشکلات زندگی میخوایم پس به ایران بیایم زندگی کنیم.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلی واکمنې وروسته په تیرو دریو کلونو کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتېدو او د طالبانو د محدودیتونو له امله ګڼ افغانان کډوالۍ ته اړ شوي دي.
د افغانستان کونړ ولایت ته ورځو. د کونړ اوسیدونکو وای په ولایت کې د ریکشاو شمیر په زیاتېدو سره کڅه هم خلکو ته ل یو زاینه بل زیاته پتاګ راته کې غنی اسانتیا برابر شوې دي، خو بیا هم خار کې غنه غونه زیاته کړي ده او د لارو د بندېدو لامل خلک لستونز سره مخ کړي دي.
د اسد آباد اوسیدونکو همت الله ازادي راډیو ته ویل پوخوا چې ریکشې نه وي نو دوی به د موټر راتګ لپاره زیات انتظار کولو، او که کوم موټر به یې په کرایه نیولو نو ډېرې پیسې به یې ترې غوښتلې، او دا کار د هر چا له وسه پوره نه و. خو په خبره اوس چې ریکشا به راغلي نو په لږه کرایه او لږ وخت کې خپل هدف ته ځانونه رسولی شي.
دغه ریکشې چې راغلي دي ډېر سهولتونه دې سره رامنځته شوي دي. پخوا چې به مریض در سره و نو تر سیتامې پورې به موټر په سل یو نیم سل روپۍ تلو، او د شپې به حتی چې پیدا کېده به هم نه. اوس د ریکشو سره الحمدلله سهولتونه ډېر رامنځته شوي دي او بیا هم ښه ده الحمدلله.
د مرور ولسوالۍ اوسیدونکي فرهاد راته وویل بیروزګاری او غربت خلک په اقتصادي لحاظ سخت ځپلي، او هر سړی نشي کولای چې د موټرو لوړې کرایې پرې کړي. په خبره ریکشاوې د غریبو خلکو د تګ راتګ لپاره یو ښه او ارزانه وسیله ده.
دغه هلته چې په دې اسد آباد ښار کې ریکشې رالی، الحمدلله ډېر ښه سهولت رامنځته شلو. مخکې چې به مطلب یو زیته بازارنج په یو نیم سل دوه سو روپو تلو، اوس ریکشا الحمدلله هغه زیته په 50 روپۍ ځي.
د ریکشو چلوونکي هم خوښ دي چې په خپل ښار او سیمه کې ورته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. قیام الدین ازادي راډیو ته وویل:
د خپل کاروبار نه ډېر ښه خوشاله یم، او دغه خپل د کورنۍ لپاره ښه هلې ځلې کوم، او خپل دیړې او مزدوري را ډېر ښه پاتې کیږي، او ډېر ته خوشاله یم د خپل کاروبار نه.
خو د اسد آباد یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي که څه هم چې د ریکشو راتګ سره زیاتو خلکو ته د تګ راتګ لپاره ښه او ارزانه وسیله په لاس ورغلي، خو نیوکه کوي چې ریکشه چلوونکي ښاري نظم ته پام نه کوي، او همدا وجه ده چې په ښار کې یې ګڼه ګوڼه زیاته کړې او ډېری وختونه د لارو بندېدو لامل کیږي. دو تنه انتقاد کوونکی امین او جاوید:
اسداباد کې د ریکشو زیاتوالی سره ډیر وختونه لارې بندې وي، له دې امله نه ناروغان روغتون ته په وخت رسیږي او نه هم نور خلک خپلو کارونو ته په وخت رسیدی شي. بازار او سړکونه یې واړه دي او بیروبار هم هره ورځ مخ په زیاتېدو
دی. سهولتونه ریکشو سره ډیر پیدا شوي دي، مګر بیروبار ډیر زیات شوی دی او ګڼه ګوڼه زیاته ده په بازار کې. اگر زه په هغه طریقې نه کېږي چې مخکې کم کېدل د ریکشو نه مخکې.
دوی له خاروالۍ او وړوند دوی دارو غواړي چې ریکشو او نور موټرو ته معلوم تمځای نه وټاکي، او په هر ځای کې د ودرېدو مخنیوي وکړي. د اسد آباد خاروالۍ یو تن کارکونکي چې په راپور کې لنوم او غږ خپرولو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل: خار په یو تنګ ځای کې او د ماستر پلان پرته آباد شوه، او په یاد ساحه کې د پراخېدو امکانات هم نشته. د هغه په خبره په همدې تنګ ځای او کوچنۍ سرکونو کې د هر ورځې په تیرېدو د خلکو او موټرو شمیر مخ په زیاتېدو دی، نو په بشپړ ډول د ګڼي ګوڼي مخنیوي اسانه کار نه دی. دا یوازې د کونړ اوسیدونکي نه دي چې د ریکشو زیاتېدو سره د لارو بندېدو او ګڼې ګوڼې ډېرېدو څخه شکایت کوي. بلکې د جلال آباد په ګډون د نورو ولایتونو اوسیدونکو هم په رکشا او موټر چلوونکو نیوکی کوي چې خاري نظم او ترافیکی اصول ته پام نه کوي او ولسونه ستونزو سره مخ کړي دي.
تنوریدونکو تاسو راپورونه ل ازادي رادیو نو اوریدل. د هلمند بنواړو بنوالو راپور د وخت